سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق د خبرونه ته ځانګړی شوې ده. خو په سر کې د نن ورځې تازه خبرونه، نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمیر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې چې له ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو. د سمنګان بغلان په لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د یو تن مړینې او شپږ تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سمنګان د امنیه قوماندانۍ ویان حشمت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شوی چې پکې یو ماشوم ساور کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو رایت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګرځېدلې دي. د لبنان حزب الله ډلې نن سهار اعلان وکړ چې د تل ابیب ښار ته نږدې دوه مهمې اډې او د حیفا په لویدیځ کې د سمندري ځواکونو یوه اډه یې په نښه او تخریب کړې ده. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېرې جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نن د خپل سفر په اوږدو کې اسرائیل ته ځي او هلته به پر اسرائیلو د وربند موافقې ته د رسېدو لپاره لا زیات فشار راوړي. د لبنان په جنوب او پلازمینی بیروت په جنوبی سیمو باندې د اسرائیلو لخوا د تیر شپې له سختو بریدونو وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د تل ابیب په څنډه کې د کلیلوت او نیرت په سیمه کې د پوځي استخباراتو مرکزونه په نښه کړي دي. حزب الله همداراز اعلان وکړ چې د اسرائیلو په شمال کې د حیفا څخه بهر یو سمندري اډه یې په راکټونو ویشتلې ده. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرائیلو بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې دغو بریدونو بیلابیلې ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې د القرص الحسن مالي ټولنې پورې تړلې تاسیسات په نښه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ منځنۍ ختیځ ته تللی چې په غزه کې د وربند راوستلو لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د وربند لپاره یو نوی فرصت ویني. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. دا له تیر اکتوبر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پای راهیسې منځنۍ ختیځ ته د دغه جګپوړي امریکایي ډیپلومات یو سم سفر دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین چارواکو ته ویلي هیواد به یې کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه هر هغه څه وکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې آسټن دغه څرګندونې د اکتوبر په 1 کیف ته له رسیدو وروسته وکړې. په عین حال کې مسکو د اوکراین په ښارونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. بریتانیا اوکراین ته د نورو وسلو د پیرولو لپاره 2.4 میلیارد ډالر پور ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبر په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکراینی ځواکونو په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سختو بریدونو پر وړاندې په جګړه بوخت دي او هر ورځ د اوکراین پر ښارونو او تاسیساتو د روسیې لخوا هوایي بریدونه کیږي. چارواکو ویلي په دې وروستیو بریدونو کې د روسیې پولې ته څیرمه په سویل ختیځ ښار سومي کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. هغه پیسې چې بریتانیا اوکراین ته ورکوي د 50 میلیارد ډالر پورې یوه برخه ده چې تیر جون د G7 یا د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو لخوا اعلان شوی وو. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماتې وخوړه. د منځنۍ آسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه شنبه د عقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړي. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دغه سیالۍ د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنۍ آسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمری د میاشتې په 20 پیل شوې ده او د پنجشنبه په ورځ د سلواغې په 3 به پای ته ورسیږي.
حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مخام ووجشي او بجشي او سي احمد زمو تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه تازه حق خبرونه لودونکو سي تر څنګه تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو په چپو د دې خبرونه اوریدونکو هم سره پاتې شي. د افغانستان کې د خزو د حقونو په تړاو په کراتو د شمیر خزو لوري لرینونه شو دي تیرونه به هم د کابل پلیډیس کې شمیر خزو لرینونه وکړل او د خپل حق وختنی غاګي پورته کړل. د دې سره بیا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکړ که ریچارډ بنټ هم د اکتوبر پر شلمه کاناډا ته تللی وو. اول د افغان ښځو د حقونو په تړاو دوی خبرې کړې دي. دا چې دا ډول لرینونه څومره د ښځو د حقونو په برخه کې مؤثر تمامېږي، څومره به وشي کړلی چې خپل حقونه ترلاسه کړي، پر همدې موضوع مو نننۍ خپرونه ځانګړې کړې ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو نظریاتو او غوښتنو په شریکولو سره زموږ خپرونه کې ونډه ولرئ. د دې تر څنګ په خپرونه کې به موږ سره هم میلمنې وي چې هغوی په نننۍ خپرونه موږ سره به بحث وکړي او دا چې په افغانستان کې هم څومره د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي یا دغه میرمنې چې هغوی راوځي د خپل حق غوښتنې تړاو باندې غږ پورته کوي، دوی غږ څومره په ټولنه کې راسه پاتې کېدلی سي. پر همدې موضوعاتو به نن په خبرونه کې مونږ بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو اړیکو په لارې هغه کوم نظریات یا پوښتنې چې تاسو لرئ په خبرونه کې موږ سره شریک کړئ. نن به سره په خبرونه کې درنې میلمنې وي چې له دوی سره به موږ خپل خبرونه ته ادامه ورکوو. دوی سره به په نننۍ موضوع باندې خبرې کوو. را سره به د ښځو حقونو فلاغلی رابعه سنګزی، د ښځو حقونو فلاغلی روګل افغان، د ښځو حقونو فلاغلی مجده عزیزی او تر څنګ لیکوال او د ښځو حقونو فلاغلی اوګیمیل نن په خبرونه کې مالتي وکړي چې دوی به په نننۍ موضوع موږ سره خپل نظریات خپل تحلیلونه ولري. تاسو هم لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو نظریاتو له لارې خلکو ته یا د افغانستان د ښځو د حقونو د غوښتنې په برخه کې خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم ورزو خپلو درنو میلمنو ته چې را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی رابعه سنګزی وصله پاتې شوې ده. سلامونه اغلی سنګزی، وخت په خیر. کراته وایي چې دغه شمېر لرینونه چې په افغانستان کې ښځې تر سره کوي، دغه لرینونه تاسو څنګه ارزوئ؟
وعلیکم السلام. مننه. سلامونه اغلی مزی، تاسو درنو خویندو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه. خوټکو ته مو اشاره وکړه، کوم خبرونه چې ما هم په دې اړه ولوسله او دا مې تعقیب کړله، د مونږ خویندې بیا یو ځل بیا خپل د خپل حق لپاره خپل غږ پورته کړی. چې دا د هغوی حق ده، دا د ښځو حق ده که خپل غږ پورته کوي. دا چې زه نه غواړم چې چاته خطر پیښ سي او نه غواړم چې زموږ خویندې یو ځل بیا له تاوتریخوالو سره مخامخ سي، نو په دې اړه زه نه وایم چې دوی مشخص داسې یو ځواب دوی ته نه لرم چې دوی دغه کار ته ادامه ورکړي که دوی دغه لاریونونو ته دوام ورکوي او که د دوی سره راټولیږي یو لیک لیکي په ګډه، دغه لیک اوسنی حاکمانو ته تر هغوی پورې رسوي او د ما له نظره که دوی له نورو خویندو سره په دې اړه باندې وغږیږي او هغوی هم په دغې خبرې باندې له ځان سره هم نظره کړي، د علماو نظر له ځان سره واخلي، د کورنیو حمایه له ځان سره واخلي، تر څو د ما له نظره دغه د دوی د غږ اوچتولو اقدام یا دغه کار ښه پایله او نتیجه ولري په افغانستان کې. نو د ما غوښتنه همدغه ده چې دوی د خپلو مشروع غوښتنو لپاره خپل غږ پورته کړي، دا چې په کومه طریقه یې وکړي چې دوی ته خطر یا دوی ته زیان پکې پیښ نه سي، دا باید په نظر کې دوی ونیسي او زه له دوی د حقونو څخه ملاتړ کوم او دا یو ښه اقدام ده. دا د دوی حق ده چې دوی خپل غږ پورته کړي او نظام یې باید واوري.
ډېره مننه. بیا به هم خبرونه کې تاسو سره مال پاتې شو، بحث به ادامه ورکو. د لیکوال او د ښځو حقونو فعال اغلی اوګیمی له موږ سره پر کرخه کېدم. سلامونه اغلی امیل، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې دغه لاریونونو سره چې په افغانستان کې په بیلابیل بای خصوص په لویدیز کې دغه لاریونونه ترسره کیږي، ښځې څومره کولی شي په دغه ډول لاریونونو سره خپل غږ په ټولنه کې ژوندی وساتي؟
مننه کوم. سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته. دا ډول نارینه د دې لپاره بیا البته میرمنو په دینه په هیواد کې البته په مسلمان تعمیز شکل دی خپل نارینه ته بیا مخه وکړه، ځکه چې دغه کسان چې اوس د مکتب یا د میرمنو د حقونو د کار دپاره کوم حق چې دوی لري د دوی هیر نه شي او داسې فکر ونه کړي چې ډېره موده دوی خپل غږونه پورته کړل درې کاله او دا دې اوس نو بلاخره دوی ستړي شول، دوی خپل ځای کېناستېدل. د دوی باید یاد وي چې دا غوښتنه د دوی دا یاده دوی جاري ساتي، دوی همیشه به خپل غږ ولري او دا غوښتنه به دوی نه په هر شکل چې وي. زه د درنې خور رابیا جانې ټول خبرې ځای ګڼم وړاندیزې واقعا دلته خو یو څه ستونزې بلا ډېرې دي چې ځینې کسان یا دغه میرمنې چې اوس ډېر رواني حالات ته راغلي دي، خودکشیانې زیات شوي دي. البته چا ته نه ښکاري خو دلته دننه خلکو ته معلوم دي، یعنی کاس نه ورکول کېږي. حالات بیخي تاوتریخوالی په کورنیو کې په دې خاطر چې دا جنکۍ په مکتب کې دي، مکتب کې وي او اوس په کورونو کې د خپل کورنۍ سره هم لګېږي او وزګارتیا او کور کې دا چې هېڅ بې سرنوشته کېږي د خپل راتلونکي دپاره ډېرې اندېښمنې دي او د دې صحت هم ښه نه دی، کورنۍ کې امکانات هم داسې نشته، شرایط هم داسې نه دي چې دوی وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي. ډېر زیات ځورېږي او دا چې بیا هغه ودونو ته چې د دوی خوښه نه وي مجبور کېږي او دلته خو هغسې رواجونه دي چې یا د جلکۍ نه څوک پوښتنه هم نه کوي، وخته د هغه برخلیک په ټاکل شوي چې چا ته یې ورکوي. نو دا ټول هغه شیان دي چې ټول ملامتي دلته په کور کې که هغه میرمنه ملامت هم نه وي هغه ملامت یعنی او ستونزې او تاوتریخوالی ورځ تر بلې په کورنیو کې ډېر زیات شوی دی. نو دا حالت خلک ځوروي، فامیلونه ځوروي او دلته دا فقر او بیچارګي چې بیکاري چې ورسره یو ځای شوی دی دا نو بالکل ژوند یې تریخ کړی دی، په ځان راغلی دی او بالاخره دوی راوځي که د بیرون کې راوځي. خو زه وایم دا به ډېر ښایي چې د هغه چا غوږونو ته ورسوي چې په دوی باندې هغسې یو پلنې وکړي، هغسې یو وړاندیزونه وکړي او هغه اجرایوي حالات باید په دوی راولي چې دوی نه حساب یوکړي، حساب کتاب دوی سره وکړي. آخر څه کېږي، دا خو څلورم کال دی، دا د تعلیم دپاره ډېر زیات زیانور دی، دا هېڅکله جبران کېږي نه. دا ټولنه به د جهالت په لوري ځي او اوس هم دغه د الکانو دپاره هم د تعلیم کیفیت بالکل خراب شوی دی، یعنی دونه کیفیت یې ټیټ شوی دی چې سړی تصور یې کولی نه شي. او هلته مکتب کې غیر له جنګ غیر د خشونت هېڅ بل څه نه دي، نه تعلیم دی او نه تربیه دی او نه څه دي که دغه حالت ته توجه دی ونه کړي. د دوی الکانو حالت هم خراب دی، نو خدای دې خیر کړي. واقعا سخته ده، او هغه میرمنې چې وځي دوی د بدې ورځې نه وځي، ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه. نو دوی چې تر څو ژوندي دي دوی دا خپل آواز پورته کوي که په هر حالت کې دي مجبور دي، ځکه دوی په داسې حالت کې وځي وایي اور هغه ځمکه سوځي چې ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي. نو دغه حالت چې په خپله دوی احساسوي بیرون کې چې کوم کسان دي زه پوهېږم چې هغه دردېږي، هغوی که دا کارونه په مسلسل شکل وخت په وخت دغه خپل غږونه پورته کړي دا به ډېر ښه وي. تر هغو چې دلته دننه تاسو پوهېږي چې شرایط هېڅ ښه نه دي، تاسو به اورېدلي وي، تاسو به یې ګورئ. نو دا غوښتنې مونږ بار بار هغه ډېر لوړو مقامو ته مونږ تللي یو په ډله ییز شکل، مونږ سره ډېر ښه وضعیت هم کړی دی اما متاسفانه چې نتیجه یې تدلو ده. او همداسې د ملل متحد ډېر جګپوړي کسان لکه آمنه محمد راغله چې د ملل متحد معاونه وه، او هغه د دغه د اسلامي همکاروي سازمانونو کسان چې راغلل ډیر اسلامي هیوادونه نور بلور پوری چاري ډیر په هان راغلل دي سره کینه سیدل په خپل د دې په خپل یو نوما کسان بار بار دوی ته تللې دي نو دغه کدی فکر کوي چې دوی به خاموش شي نو دغه آواز به اسلام خاموش کیږي نه هیله مانې چې دوی تصمیم ونیسي او دوی د خپل دغه کړنې نه لاس سر شي او د جنکوي مکتبونه پرانیزي او د ښځو حقونه ورکړي د کار حق ورته ورکړي ډېره سخته ده ځکه دلته که دوی سایه باندې پوهېږي او ایتایګری کړي دوی ته معلومیږي چې څومره شهیدان مونږ لرو او ښځې ډېرې کونډې دي ډېرې مشکلات لري دوی تحصیل کړي کار کړي په دې شل کلونو کښې دوی ورسېدل نو دوی چې په کورونو کښې دي او د کور نارینه هم په کور کښې دی دا هم په کور کښې دی اولادونه یې وزګار دي ټول وزګار دي نو دا حالت یو انسان تصور وکړي څومره سخته ده او دا یعنې فکر کوم 90% فامیلونه اوس په همدغه ستونزو باندې لاسو ګریوان دي او دا ډېره سخته ده د دې کنټرول سخته ده چېسې بحران ته به لاړ شي چې بیا به یې څوک مخه ونه نیسي هیله من یو چې په دې هکله دوی خپل هغه کړنې باندې بیا د سره غور وکړي او یو ښه تصمیم ونیسي.
مننه. بیا هم تاسو سره به په خپرونه کې ووسو. د ښځو حقونو فعال اغلې مجده عزیزي هم موږ سره واصله شوې ده، دوی ته به ورشو. سلامونه اغلې عزیزي، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې زموږ درنو مېلمنو ډېر مسایل ته اشاره درلودل، هغوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې وکولې چې له ډلې تر دې مخکې د لاریونونو په تاړه باندې وویلې چې دغه مېرمنو خپل غږ پورته کړی دی او راوتلي دي، د خپل د حق غوښتنې په تاړه باندې دوی خپل غږ اوچت کړی دی، ځکه حق اخیستل کېږي، حق ورکول کېږي نه. په دغه موضوع په تړاو باندې ستاسو نظر څه دی؟ رښتیا هم که حق اخیستل کېږي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه حق دې واخلي؟ تر دې وړاندې دغه لاریونونه ډېر زیات شوي دي، ځای نیولی دی که نه؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، حسین جانې، او بس کې ټول ګډونوالو ته. هیله مند یم چې ټول روغ اوسئ. او یو سلام د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. دقیقا حسین جان، موږ په دې باندې پوهېږو چې همیش په افغانستان کې دا کار شوی دی او خلک د دې لپاره چې خپل حقوق ترلاسه کړي، که هغه په هر برخه کې وي، دوی دغه کار کوي. خو متاسفانه بیا دولت دې ته پام نه کوي، په دې خاطر چې دوی که څوک غواړي تظاهرات وکړي یا لازمونه وکړي، نو دوی داسې فکر کوي چې دا له کوم هېواد څخه هېواد دا سپانسر کوي او دوی ته وایي چې دغه کار وکړي. خو دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا د اساسي قانون په اساس د مدني که دوی په هر برخه کوي، دوی دغه مدني حق دی چې دوی دغه کار ترسره وکړي. صحیح ده، دوی دغه کار دغه لازمونه کوي، خو ځینې وختونه بیا دا د دولت لپاره یوه هوشدار ده چې دوی دې باندې پوه شي چې په ټولنه کې ښځینه قشر هم شتون لري. خو متاسفانه موږ په دې باندې پوهېږو چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې زموږ نیمایي وګړي چې زموږ ښځینه تشکیلوي، دا اوس فلج دی. نو دوی دغه کار چې دوی کړی، موږ په سل په سلو کې دا یو ښه اقدام بولو او دې دا ستایو. او که نور هم د رابعې خور په خبرو تایید باندې، که دوی ځان سره د کورنۍ حمایت ولري او د علماو نظریات ولري او د دوی لپاره خطر ونه اوسي، نو دوی کولی شي دا کار وکړي. په دې خاطر چې دوی مجبور کوي چې دوی ته دولت توجه وکړي. موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې کله چې په یو هېواد کې په نورو هېوادونو کې یو قانون نافذ کېږي، که هغه د هغوی ټولنه وګړي دا قانون نه مني، نو د سبا لپاره ټول یو مټی کېږي او دوی دغه اقدام کوي او لازمونه کوي، په دې خاطر چې دوی دا قانون نه غواړي. خو متاسفانه افغانستان کې بیا داسې نه کېږي. که یو نفر یو کس اوسي، یا که ښځینه اوسي، که نارینه اوسي، هغه غواړي دا کار وکړي، نور د دې څنګ چې نور ورنه حمایت نه کوي، نور ورته خبرې هم کوي. خو بیا دې سره موږ په دې باندې پوهېږو چې هغه د سرلوم کال روان دی، په افغانستان کې هېڅ څه تغییر نه کوي. او کاست چې غواړي لرنه کې څوک د هغه حمایت وکړي که موږ د اساسي قانون په اساس وګورو دا زموږ حق دی نو هر څوک کولی شي د کار وکړي په دې خاطر چې خپل حق اساسي حق چې اسلام ورته ورکړی دی د هغه حق ترلاسه کولو لپاره دا خو یو ښه کار دی نو ځینې وختونه بیا داسې کېږي چې ځینې ښځینه یا خو زموږ خویندې چې دا کار کوي دوی مجبور شوی دي مونږ تاسو په دې باندې ښه پوهیږو چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې زموږ ځینې ښځینه دي چې خپل د کور سرپرستي کوي که هغه بیا ځینې وختونه د طالبانو مشران وایي چې نور کارونه هم شته دوی کولی شي د هغې له لارې ځان لپاره کار وکړي او عاید ولري ښځو تاسو ته یو مثال درکوم که یو ښځه غواړي خیاطي وکړي هغه که ډېر ګټه وکړي یا ورس که 200 افغانۍ ګټه کوي نو دغه 200 افغانۍ ته لاسور ته کی دا کوم کار د خپل کورنۍ لپاره کی دا د خپل کور کرایه ورکی دا د برق بل ورکی کدا خپل نور ضرورت کې ترلاسه کی خو نه باید دغه کله چې لرونی کی ولس هم یو موټی اوسي او که خزینه وکړنه او یو بل سره وسی علماء هم په دې برخه کې باید کار وکړي او کالرونه نه کیږي او که هر قشر وي موږ باید بل ملاتړ وکړو تر څو کولای شو دغه زموږ دغه کومه غوښتنه شرعي غوښتنه د اسلام مطابق موږ هیڅکله په افغانستان کې الحمدلله زموږ خزینه دا نه وایي چې موږ ته هغه حقونه ورکړل شي چې د اسلام په تازهات کې وي هغه حقونه موږ ته ورکول شي چې باید د اسلام سره د زموږ از اسلامي او افغاني ارزښتونو په اساس باید هغه حقونه موږ ته ورکول شي
مننه د خزو حقونو فلغلی رګل افغان هم موږ سره وصل شو دوی سره به خپل باس ته د مور کړو سلامونه اغلی افغان وخت مو بخیر تاسو خبرونه کې خره خلاص وي یو مسله چې وړاندې زموږ درنې ملمنې ورته اشاره درلودلې ده هغه د علماو رول چې رښتیم ک علما په اسلامي ټولنه کې د خزو د حقونو د شریعت په طرف کار کړی وي یا د هڅه کړی وي خای څومره ځای نیولې ده په دې موضوع تړاو باندې به د غلی ربی سنګزی نظر واخلو چې غلی سنګزی علما څومره رول لري د خزو د حقونو د ورکړ په برخه کې په خصوص په افغانستان کې
مننه سرهنګ چې موږ تاسو علما او ته پټولنه کې ډیر زیات احترام لرو او دی علما او نظر او خبره خورا ډیر زیات ارزښت لري نو پټولنه کې اغیزه هم ډیره ده نو موږ په دې کې دوی ته ارتیا ده چې دوی د موږ سره دغه پورته کولو کې د موږ دغه مشروع حق پوښتنه کې خپل خويند سره دوی ودرېږي او دوی هغه حق وینا وکړي د دوی رول خورا ارزښتمن ده د دوی غږ حکومتونه هم او هر حکومت هر نظام چې کغه جمهوریت وي کغه امارات وي علما او تزارت لري د علما او خبرو تغواګ نسی دغه قوانين د علما او له ادرس صادر کیږي او جوړیږي دوی په اول کې مېلې چې موږ د علما او سره په دې کې مشوره کوو یعنی موږ په خبرو کې ور سره لاګیا یو نو دلته د ما وړاندیز دادا چې موږ خويندې څنګه وکولای شي د علما او سره دوی د خپل نظر شریکي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي تر څو دوی یو قوي ادرس نه ورسي ما په بار بار په مرکو کې ویلي چې موږ دغه د خپل مشروع دغه حق دغه د تعلیم حق موږ دغه له خارجيانو غواړو یا له وادونو نه غواړو دا موږ کامل بالکل دا یو اشتباه خبره ده ځکه چې موږ نه حق د افغان خزو لپاره د افغان نجونو لپاره په افغانستان کې غواړو موږ دغه اسلامي حقونه غواړو موږ د اسلام پر وړاندې کې او د اسلام تر چاته لاندې دغه حقونه غواړو نو موږ دغه د بل چانه نه غواړو دا د خپل نظام نه هر هغه چې هر نظامي هر حکومتي لاغوي نه غواړو نو موږ چې په خپل کې نه نو قوانين وزن نو کو اصلاحات پکېرانه ولو اوس که په معرف کې کوم استون زوایا په کتابونو کې کومه خبره وا هغه د اسلام ور دی هغه خو چې د قران ټکې نه وي چې هغه به هیڅ نه خوري دا سي ایسو تبدلوي نه سي د امي امارات کولای شي چې یا پالیسی تغیر کړي د کار او د تعلیم په باره کې ځینې شرایط په وضع کولو کې انجن او خوسته د کار او د تعلیم حق ورکړي لکه څنګه چې مخکې د مونږه خورکی ویل چې مونږ ډېر خويندې چې په کورونه کې دوی ډوډۍ راوړي دوی بل څوک نه چې کار ورته وکړي نو دلته که اسلامي امارات دوی ته د کار او د تحصیل زمينه نسی برابرولای باید نو دوی خپل پالیسی پلی کې یو پالیسی ولري یا د خوځو ته
د ځوان سہولتونه ورکي خو نسی کولای حکومت دومره قوي نه ده چې ټول ته کورونه ورکي ټول ته معاش تعین کی یا نو باید دغه پالیسی مخته ونیسي چې خلکو سره یا ښځو سره خاصه مرسته یا ښځو ته یو حد د مصارف وټاکي چې که یو ښځه سفرست نه لري دولتي کورونه دي ورته جوړ کړي چې په کمو کرایو په اخیستلو سره سینې د دولت لخوا هغه کرایه باید واخیستل سي هغه سي کورونه او ځایونه دي ورته جوړ کړي زمين کې د کار او د تعلیم په برخه کې زمينه سازي ورته وکړي او مصارف یو حد ورته وټاکي تر یو حد حکومت سره یا ځینې نهادونه ورسره مرسته وکړي چې دغه د ښځو وضعیت ښه سي مونږ که ګورو ګیله له همسایه هیوادونو څخه کوو چې هلته د مونږ خلک په څه وضعیت کې دي خو مونږ هغوی نه ګیله نه شو کولی اوس مونږ باید خپل افغانان سره کښېني له خپل حکومت نه هر څه وغواړي نو حکومت باید د ملت او د خپلو خویندو خپلو لوڼو خبرو ته غوږ ونیسي دا چې مونږ په کومه طریقه دغه حق وغواړو اول باید دغه طریقه مونږ سره کینو دغه طریقه دغه لاره مشخصه کو په داسې طریقه په داسې لاره باندې حق واخلو چې هغه نه نظام پکې ځان په خطر وګوري نه هغه مونږ پکې د بل چا د پردیو یا د بل چا نظرونه پکې واخلو مونږ باید په خپل منځ کې سره کینو طرحه جوړه کړو چې هغه طرحه د مونږ د ټولو ولس لپاره د منلو وي که مونږ بیا هم له بل چا نه مرسته غواړو هغه پالیسی راولو یا هغه کوو تطبیقوو بیا به هم همدغه د شل کلنې جمهوریت پایله وي چې بیا به هیڅوک نه حمایه کوي او په یو ورځ کې بیا بیا له منځه ځي څوک به بیا نه مني څوک به بیا حمایت نه کوي نو ستونزه په دې کې وه چې مونږ هغه شل کاله فرصت له لاسه ورکړي چې افغانان سره یو نه سو مونږ یو ګډه پالیسي خصوصا په معارف او د ښځو د کار لپاره نه درلودله هغه وخت کې هم ستونزې وې د دې لپاره چې خزو لپاره یو خاص شرایط حکومت نه وخی چې خزو ته باید څو رقم د کار شرایط برابر کی اوس چې انتقادونه هم کیږي په همدې اساس کیږي نو اول راځي چې هغه د انتقادونو نقطې چې کوم ټکي د خزو ته اونجونو ته زیان رسي هغه لمن زويسو هغه شرایط غوړ چې په هغه شرایط کې مونږ تعلیم او کار غوړو هغه نو هغه سیو پالیسی ولیکو هغه هغه کې کټول خلک مونږ سره بیا هغه خلکو سره شریک کو په کې د نورو خویندو د ټولو افغانانو د نارینه او ښځینه او حمایت ترلاسه کو د علماو نظر پکې واخلو د علماو کلکه حمایه باید په کې مونږ سره وي د یو قوي ادرس نه ورسول امارات که هر څوک ورسره کینو چې تاسو اوس مسؤلیت لري دغه د مونږ مشروع حق ده د مونږ تراکي د ما نظر هم دغه ده نو زه غواړم چې مونږ خویندې چې څنګه حوصله یې کړې ده او بیا هم بار بار یې خپل غږ پورته کړی دی زه د دوی له واقعا مننه کوم زه د دوی وضعیت درک کوم زه پوهیږم د اوږې خور په د خبرو په تایید چې واقعا په ښځو ته اوس رواني ستونزې پیښې شوي دي تاوتریخوالی ډېر شوی چې یو هیلک همدغه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي ځکه چې ښځه کار نه شي کولی او نو ښځه چې کار نه کوي اقتصادي ستونزې شته او همدغه سبب یا باعث د دې ده چې په کورنیو کې دغه ستونزې رامنځته شوي دي تاوتریخوالو سره مخه کیږي بله لاره نه پیدا کوي خودکشیو ته مخه کوي چې دا د مونږ او تاسو د دین له حادثه یا له نظره یو آرام یو نامشروع کار نو مونږ غږ کوو چې امارات دې غږ واوري په علماو غږ کوو چې له خپلو خویندو سره ودرېږي په کورنیو کې هر نارینه ته باندې غږ کوو چې د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو د خپلو ښځو د حق لپاره ورسره ودرېږي
مننه اغلی امیل تر دې مخکې ډېر شمېر لاریونونه به کېدل په افغانستان کې بخصوص د فعالو میرمنو له لوري چې هغوی په افغانستان کې د حق او د زده کړو د تعلیم په برخه کې ځان مسؤل ګڼلی دی دوی خپل آواز اوچت کړی ده خو بیا دغه لاریونونه په تاوتریخوالي وخت نه وخت اوښتل دوی نه شکر چې خپل لاریونو ته ادامه ورکړي له هغې وروسته پرېکړه دا شوه چې دغه شمېر میرمنې چې دوی د خپل غږ اوچتولو په برخه کې هڅانده پاتې شوي دي په تړو ځایونو کې د خپل غږ اوچت کړي او له هغې څخه خپل مبارزې ته دوی ادامه ورکوي په تړلو ځایونو کې یا پټو سرپټو ځایونو کې دوی چې کله خپلو لارینونو ته ادامه ورکوي دا څومره ځای نیولی شي رښتیا هم د دوی خاک له دغه ځایونو څخه اورېدل کېدلی شي که نه لکه څنګه چې دوی خپلې ادامې البته مبارزې ته ادامه ورکړې ده په همغه شکل د مخته لاړ شي
ابتدا کې چې کله دوی یو څه سختریزي ځان اوښودله یعنې په هغه تړون چې په
قطر کې کېده زیاتره دلته به دوی ته ډاډګرینه ورکول کېده چې دوی هغه خلک نه دي چې هغه یو دوره مخکې ول له تعلیم سره او د ښځو سره یې سختري برخوردې درلوده. دوی یو ډاډه وو چې دوی به د دې کړنې اصلي به نه وي، اوس هم تاکید کېده چې د تعلیم او د کار مخه به نه نیول کېږي، نو ټول ته به یې خاطر جمعي ورکول چې دا ځلې هسې نه دي، ډېر په ښه صورت او فرق کوي او هڅه کړنې به یې برخوردونه به یې سالم وي، ډېر به ښه وي او د ښځو هر څه به محفوظ وي، خوندي وي. متاسفانه کله چې اول دوی ننوتل هغه د ښځو چارو وزارت د هغه وزارت ځای بدل کړ په امر بالمعروف کې، خو هم د ښځو د ډبولو وهلو په نامه شهرت درلوده، خو په هر صورت بیا ورو ورو دا فرمانونه صرف مشخص د ښځو دپاره، د ښځو د پسنډه کولو دپاره، د ښځو د تعلیم، د ښځو د کار، د ښځو د اجتماعي ژوند، په ښځو باندې چې هر هغه څه د دوی په فکر ګرځېد، هغه فرمانونه یو په بل پسې په لسګونو فرمانونه چې اوس نه پوهېږم څو نوي ته ورسېده، نو دا خو به هم د ښځو دپاره د دې ټولنې چې د نیمایي څخه زیاته برخه تشکیلوي، زه نه وایم چې دا نیمایي دي، دوی زیات دي، ځکه موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو، ډېر نارینه مو له لاسه ورکړو نیمه پیړۍ په جنګونو کې، نو چې کله دوی په ټولنه کې ټولنیز چارو کې چې دوی دومره تعلیم وکړو، دوی غیر د تعلیم نه نور مهارتونه ځکه هغه چې تعلیم یې کم و یا نالوستي وو، نو دوی په یو ډول داسې نه چې دوی اسلام نه مني، افغانان د اول نه اوس خو مسلمان شوي نه دي، چې کله اسلام دلته راغلی په اوومه پیړۍ کې دوی مسلمان دي، دوی هغه خپل اسلامي حجاب و هر څه په نظر د هغې مخالف نه دي، نو بیا خصوصا میرمنې چې ډېر دوی آسیب پذیر هم دي او تابع هم دي، دوی سرکشي نه شي کولی لکه نارینه، دوی همداسې چې په کورنۍ کې په ټولنه کې دي، همداسې که حکومتونه څه فرمان ورکړي دوی هغه نه هېڅکله هم سرغړونه نه کوي، خو د خپل اساسي اسلامي او انساني حقونو نه باید دوی برخورداره اوسي، چې متاسفانه هر شیبه په هر رقم چې دوی د دوی واسه توان رسېږي غواړي چې یو د دوی په هغه روح روان باندې یو بل فشار هم وارد کړي چې دا یې د منلو وړ نه ده، او دا ښځې چې تاسو پوښتنه وکړو بښنه غواړم چې ډېر لرې لاړم، دوی په داسې ځای کې باید لاریونو کې، خو زه دا درته وایم چې نن سبا د سوشل میډیا دوران دی، نن بل اثر دی، دا د دوی قدیم مظاهرې کوي او دوی خپل غږ پورته کوي، دا دنیا ته رسېږي، دا هر خلک یې ګوري، دا هر څوک ترېنه خبرېږي، نه یوازې دوی خبرېږي بلکې نور هم خبرېږي، ټوله دنیا پې خبرېږي، نو حتما یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دغه دغه غږونه او دغه دغه فریادونه به رنګ راوړي، یو ورځ به تغییر وکړي، ځکه هېڅ امکان نه لري، خلک بالکل په پوزه راغلي، خلک ډېر تنګ شوي دي، ځکه د نارینه نه کار اخیستل کېږي، هر ورځ څوک چې کار نه لري، تعلیم یې کړی، ماستر دی، ډاکټر دی، کراچی هغه کوي، کراچی نه پرېږدي، کراچی ګانې ټولې بندې کړي، حوزو ته وي وړه، خی هغه څه وکړي، بالاخره ټکسي ګانې په دې بانه او په هغه بانه چې دا داسې ده او داسې ده، دا یې ودرول، خلک څه وکړي، کار رسمي کار ماشاءالله دوی ټول که پوهېږي که نه پوهېږي په هغه کلیدي ځایونو کې په خپله دي او خپله خپلوانو ډلو کسان چې مبارزه کړې په دې لاره کې خاص کړی دی، د دوی همفکره دي، هغوی دي، نو دا نور کسان چې دغلته دي وطن کې اوسېدلي دي پاتې شوي دي، خی دا څه وکړي، دوی کار په کاروبار هم ترېنه اخیستل کېږي، نو ته فکر وکړي چې په هغه کورنۍ کې نارینه هم بېکار وي، ښځې هم بېکار وي، دوی خو د بدې ورځې نه اواز نه پورته کوي، قسم ده که دوی د اواز نه پورته کوي او دوی د پاره پورته کوي، اول کې خو ورباندې ټاپي لګول کېده چې دوی غواړي خارج ته لاړ شي او ځان لپاره کیس ګو، نه دا خبرې نشته، موږ ته معلومیږي، موږ دوی سره په تماس کې یو، دوی د دې لپاره دا کار نه کوي، هغه لومړني کسان په خدای قسم ده چې هر او چاته خپل وطن ګران دی، که مجبور نشي د مجبورۍ نه که دوی کډه نشي و دومره چې دا وطن په میرمنو باندې ګران دی، فکر کوم چې په هیچا باندې دونه ګران نه وي. دوی غواړي چې خپل وطن دپاره یې زحمت ایستلی، همدلته کار وکړي، همدلته اولاد وروزل شي. بل وطن د بل چا دی، دا وطن د افغانانو دی، دوی باید همدلته اوسي او خپل د حقونو نه برخمن اوسي، د دوی حق دی.
مننه، ډېره زیاته مننه. هغه افغان بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم، زده کړې د هر وګړي حق دی، خو ښځې محرومې دي. دا څومره ښکاره له بشري حقونو څخه سرغړونه کېدلی سي؟
اغلې احمدزی، تاسو ته استاسې درنو مېلمنو ته استاسې اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. استاس سوال که ما ته تکرار کړي جارو نه وپیدم.
بله، د زده کړو حق هر شخص هر وګړی لري چې هغه باید لوړ زده کړې بولري، هغه په افغانستان یا په هر هغه هیواد کې. ولې په افغانستان کې ښځې محرومې دي له دغه حق څخه؟ څومره د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده؟
دا خو ستاسې د سوال د پتایت سره داسې ښځې یوازې نه ده چې د تحصیل څخه محرومې دي، بلکې د ژوند څخه اصلا محرومې دي. د دوی ژوند فقط ترلی پر نارینه پریدی، یعنی داسې تفکر وجود لري په تعصب سره چې که نارینه وي دا به نو ژوندی وي، چون د هغه نارینه قوام دی په دینی لحاظ باندې. که نارینه نه وي نو دا هیڅ شی نه ده. بنان دا بشری حق، د ژوند کولو حق، د ژوند تعریف ډیر وسیع تعریف دی. رازم و اصلي نقطې ته هغه دا دی چې یوازې تعلیم نه دی چې د اوناسو د قشر لپاره په دې درې کاله ممنوع کړی دی، دروازې ورته بندې کړي دي، بلکې د ژوند کولو دروازې اصلا ورته بندې کړي دي. هغه په دې مفهوم دی چې هغه کرامت، انساني کرامت چې یوه ښځه په دینی لحاظ او اول په انساني لحاظ بیا په دینی لحاظ عقیدوي لحاظ لري، هغه د طالبانو د اسلام تر عنوان لاندې تعریف شوی نه دی. تعریف یې دا دی چې ښځه فتنه ایجادوي که راووزي، که ښځه تحصیل کرده سي چون محیط ماحول ورته اماده نه دی، ایجاد د فتنې کوي. دا فتنه دا دوی پر ښځه باندې اچوي، ال دا چې ښځه خو فتنه نه کوي، هغه خپل د کار لپاره راوزي، خپل د اجتماعي ټولنیز ژوند د کولو لپاره سهم د ټولنې په شو او نشي په فرازو کې اخلي. مګر فتنه خو نو هغه څوک ایجادوي چې دی ښځه په ټولنه کې نه مني، چې دی یوازې جنسي فکر خپل د غرایزو په چوکاټ کې ښځه ویني. بنان اخلاقي چوکاټ. بله، دوی د اسلام تر عنوان لاندې اخلاقي جنبې ته د دې مسلې توجه نه لري چې اسلامي جامعه باید یو اخلاقي جامعه وي. په دې اخلاقي جامعه کې باید ښځه او نارینه د یو مسلمان په صفت یو د بل سره ژوند ولري، یو بل مسؤلیت یو بل ته مسؤلیت ورکړي. لکه الله پاک چې فرمایلی دي چې ښځه د نارینه او نارینه د ښځې لباس وي. بنان وخت چې ښځه لباس او د نارینه او نارینه د ښځې لباس، یعنی دلته د مسله د مسؤلیت ده، تره د مسؤلیت ده. یعنی ځکه د مسلمانې ښځې په صفت ټولنې ته یو مسلمانې جامع ته وروزمه، نو زه خو باید مسؤلیت ولرم. مسؤلیت په څه معنی؟ چې زما مسلمان ورور، ما مسلمان ټولنه باید دومره په اخلاقو ملوثه یي چې زه هم په دې اخلاقي چوکاټ کې ژوند وکولای سم. بنا داسې خو نه دی چې زه به په تور کفن کې پیچل کېږم، تورې دستکشې، تورې عینکې او د بل یونیفور یونیفورم برابر اغوستل کیږي په دې چې نارینه ځان کنټرولولای نشي هغه فقط جنسي تفکر د شزي د راوتلو په حق لري نو بنان دا نقطه باید زموږ مدیان د اسلام د دین دې نقطه ته باید توجه واړی دا مسله باید حل کی په اسلامي جامعه کې چې شزه په کور کې نه بلکې هغه د ټول
bale manana rasara pa khbarona ke da mkhazo qono fala ghali mujta azizi ham ashta da aghli azizi la kasanga cha aghli afghan dir masal ta ishara darlodala che mumkin pa afghanistan ke wazi khaziya narina pore tadali pati ke ya da huquq pa barkha ke bila bil da dui ta paida ke dalisi usra gur zurkhti ham da khuz da qono da dafa pa barkha ke ya wazi khbaram da mermani masul pati chudi chudi bait pa afghanistan ke da khala qono la para kar wakri ya khbal ghak porta kri kana pa di barkha ke narina mushta di che masul ke dalishi dui د خصو د قانون د خپل د لورګانو د اقون په برخه کې خپل غږ پورته کړي
د رضاعت مننه هو ځانې د کال مونږ په دې باندې ټول پوهیږي چې هیڅ کله چا ته حق نه ورکول کیږي چې باید خپل د حق د رسول لپاره مونږ کار وکړو ته خپل حق ترلاسه کړو نو مونږ په دې باندې پوهیږي چې اوس خدمت نشي کولای چې ټول هغه اساسي حقونه چې دوی دي دوی د خويندو حقونه دوی خپل د کار وکړي په دې برخه کې باید علما هم کار وکړي تر څو علما په سنۍ وخت کې ځکه چې طالبان وایي چې مونږ د اسلام په اساس د اسلام پر وړاندې مونږ کومه قوانين چې نافذ کوو او هغه قوانين په ملت باندې ملت مجبور دي چې د قوانين اومني نو د اسلام په اساس د نو په اسلام په هیڅ آیت کې په هیڅ حدیث کې دا نه راغلی چې یو انسان ټول اساسي حقونه او هغه نه واخله د کار حق او نه واخله د تعلیم حق او نه واخله نو اسلام کې دا خو په هیڅ صورت کې نشته نو باید په دغه برخه کې که یو کورنۍ کې شپږ نفر دي که څلور نفر دي که اووه نفر دي هر څومره چې وګړي په کورنۍ کې ژوند کوي او دوی اوشتون لري نو دوی باید ټول یو موټی اوسي په دې خاطر که هغه نارینه هم دي که مونږ دې ته پام وکړو زموږ کومه نارینه کار کوي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې کومه نارینه مخکې هم دې موضوع ته اشاره شو چې په سړک کې کار کوي دا کراچی لري دوی باندې دومره دوی کته نه کوي چې دوی باندې دومره مالیه دوی نه اخلي اخر څه چې دوی دوی ګټه اوسي نو دا دوی هم کولای شي د خپل د حقونو لپاره باید له خپل میرمنو سره له خپل خویندو سره یو ځای اوسي تر څو وکړي چې خپل د حقونو ترلاسه کړي نو په دې باره کې زموږ د پوهنتون استادانو هم کولای شي ټول د ټولنې یو وګړي چې ټول دي ډاکټران دي که انجینران دي ټول باید یو موټی اوسي په دې خاطر کې موږ دې ته پام وکړو چې اوس دغه درې کاله تقریبا خلاص سلمون کار شروع کیږي د همدغه دوام لري نو هیڅ نتیجې ته موږ نه رسېږو باید یو کار یو اقدام وکړي هم ښځینه هم نارینه چې تر څو دغه شرایط تغییر وکړي که د طالبان وایي چې مونږ په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ښځینه ښه تجارت کولیسی شي یو ښځینه چې په دې باندې پوه نه شي چې څنګه خپل دغه تجارت مدیریت وکړي تر شپږم صنف پورې دا مونږ په دې باندې ښه پوهیږو مونږ ټول په افغانستان کې تحصیل کړی چې تر شپږم صنف یوازې په افغانستان کې یوازینی څه چې زموږ متعلمین په دې باندې پوهیږي او زده کوي یوازې املا دی او هغه څه چې خطې باید سمسم ولولي نو دوی نه پوهیږي نو څنګه چې یو جلی چې تر شپږمه پورې دا داسې وایي دا ښه کولی شي تجارت وکړي او خپل تجارت ښه مدیریت کړي چې په دې کې ضرر نه کړي فایده وکړي کله چې یو انسان په کې علم نه اوسي اساسي زده کړه نه کوي دا څرنګه کولی شي یو تجارت ښه مدیریت وکړي د دې تر څنګ که موږ دې ته هم پام وکړو چې کله چې یو لاریون کېږي په کې خشونت نه اوسي او یو هم خزینه هم نارینه یو بل څه ملاتړ وکړي او عامه تاسیسات کوم دي هغې ته ضرر ونه رسوي او خپل دغه تصورات یو ورځ دوه ورځې نه اوسي باید همداسې دوامداره اوسوي په دې خاطر چې دغه یو نتیجې ته رسوي خو بیا موږ دا هم درک کوو چې متاسفانه په افغانستان کې زموږ زین نیمای برخه په افغانستان متاسفانه مجبور دی په دې خاطر چې ختم کورنۍ ته روزي پیدا کوي نو دوی مجبور دي شپږ د سهار تر شپږو جوړ تر ماښام تر وو اته بجو دوی کار وکړي او چې خپل کورنۍ لپاره یو څه تیار کړي نو که هغه نارینه دی که ښځینه دی باید یو موټی شي او دوی کار وکړي په دې برخه ځینې زموږ مدني فعالونه فعالین دي موږ د دې څخه ډېر زیاته معنی کوو دوی هم په دې برخه کې کار کوي او متاسفانه ځینې پالیسیان دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې ښه رول چې لري هغه سوشل میډیا دی خو متاسفانه دوی پالیسیګان نه پرېږدي چې هغوی د ولس غږ ورسوي.
مننه بیا هم ورزو د تلیفون پر کرخې زموږ اوریدونکي په تمه پاتې شوې دي. دوی اړیکې راخلو چې دوی نظر لري د خبرونې موضوع سره باندې نظر یا هم پوښتنه لري چې موږ سره شریک کړو. سلامونه وخت مو په خیر مهرباني.
سلامونه تر ته ملمنه ته تخنیکي همکاره ته ټول خبرونه.
علیکم سلام مهرباني.
مننه او سلام زه خو مبارزانه لپاره لاري کا ملي ونی
مهرباني تاسو پوښتنه لري چې د خبرونې د موضوع سره باندې خپل نظر شریکول غواړي.
موضوع په اړه یو نظر شریکوم. ما یو ستونزه ده د تاسو ریډیو دلته اوس په خاورې دل کې د اوس یو مشکل په کې بدای شوې ده چې ورته کېږي نو کدا غل کې دې بخښنه یو موضوع په اړه مې هم نظر ده اوس خو کې مونږ ګورو نو جن سره ستې باندې باندې کول نو کړي تعلیم مونږ هم غواړو ټول غواړو مونږ بار بار شکایت کړي هر وخت شکایت کوتي دا باید د لکه چې موږ ډاکټران ته ضرورت لري خدم د ټولنې یو غړی ده اهلیت کې وزن لري نه کار کولی چې ښه دي نه سکوت یو ستونزه دا ده چې زه ګورم یوازې موږ که طالبان د باید ګوته ونه نیسو خورکۍ موږ لیدلې دي زه خپل په سترګو لیدلی ان وایم خورکۍ موږ څلوېښت کاله جنګونه تېر کړي ته اوس هېڅوک هم تعلیم په قدر هم نه پوهېږي په ډېرې سیمې کې تعلیم هم یوې جنې باندې تعلیم هم چا نه دی کړی ډېر اوس ځینې کسان داسې سیمې شته خورکۍ چې موږ لیدلې دلته جې راشي جنۍ پیدا شوې دوی دومره نه خوشحالېږي لکه هلک چې بدا ځکه چې دوی ته نه وایي وایي دلته دوی تر اوسه په جنۍ باندې هېڅ وخت هم تعلیم نه دی کړی د تعلیم فکر ورته کوي یعنی دی فکر کوي چې جنۍ د بل کور ده نو یوه دا ستونزه ده چې خلکو کې هم تر اوسه دی د تعلیم په قدر نه پوهېږي نه هم پوهېدل که خلک کوشش وکړي انشاءالله حکومت هم غواړي خو یوازې دا نه چې موږ به حکومت ته ګوته ونیسو حکومت ته یې موږ بندې کړي دي خلک هم ډېر کله ګیل نه غواړي خو ته موږ لیدلې دي چې بېخي هېڅوک هم نه غواړي ډېر نیم نفوس یعنی نیم خلک یې د افغانستان چې دي هغوی ته اوس تعلیم په قدر هم هېڅ نه پوهېږي هم غواړي یعنی دوی کې غواړي خو دومره قدر یعنی ته داسې ته دومره شوق نه لري یعنې دومره دغه علمندونه نه چې یعنی زه خپل مور یې ورولېږم هلته درس به وایي که دوی دا ټول سره یو چې یعنې د مکتب ټول وغواړي یا درس وغواړي چې جنکۍ ته باید درس برابر نو بیا دا ستونزه انشاءالله په یو میاشت کښې مالېږي چې ټول خلک ورته خو موږ دلته لیدلې چې ډېر خلک دي نه غواړي دي ته وایي دا تر اوسه په قدر یې نه پوهېږي یعنې جنۍ تر اوسه څلوېښت کال دوی د مکتب یا درس لیدلې اعلان دي مخکې تېر حکومت کښې به چې کوم ځای کې طالبانو حکومت یعنی دولت بنو هغه به مکتب یې دی دا د کوکې نړۍ کارونه دي موږ مکتب څه شي دی یعنې همداسې بېخي بدې ګڼلې اوس خو ډېر سیمې موږ لیدلې دي دا ستونزه دي یوازې د خلکو نه د حکومت نه د خلک هم په دې کښې لږ ملامت که خلک دې ته پاملرنه وکړي نو چلا دا ستونزه حلېږي دغه مې نظر
ډېر زیاته مننه مننه ښه وخت لري ورځو خپل خبرونه ته ادامه ورکړو بس کې راسره درنې میلمنې حریبه د ښځو حقونو فعال غلې رابعه ستانکزۍ د ښځو د حقونو فعال غلې روګل افغان د ښځو د حقونو فعال غلې مجده عزیزي او تر څنګ یې لیکوال او د ښځو حقونو فعال غلې وږی امیل موږ سره وصلې پاتې شوې دي. اغلې افغان تاسو ته به در وګرځېږمه یو مسله چې دلته موږ تاسو پرې بحث درلود هغه همدغه لاریونونه دي چې تازه کوم لاریونونه چې د افغانستان په غرب یا په لویدیځ کې ترسره سوي دي له میرمنو تر څنګ یو شپېر نارینه هم بیا دغه لاریون کې ونډه اخیستې وه دا څومره ښه مثبت پیغام ځان سره درلودلی شي چې که ښځې راوځي د خپل د غوښتنو په تړاو باندې غږ اوچتې که نارینه ورسره مال شي دا به یو پایلې ته سره ورسېږي.
مجدد سلام حضور ته وړاندې کوم دا د ټولنې ستونزه ده په ټولنه کې شزن ارینا وور زور او مایوب دا ټوله ټولنه جوړی دا د ټولنی لپاره ستونزه ایجاد کړي او خلق کړي ده. شزه د ټولنی یو د ازاو څخه تر نیمایی اضافه د چنیمایی نفوذ لا د دې پلمن کې روزل شوی دی. بنان دا یوازې د په یوې شزه پرې تړاو نه لري، بلکې شزه چې د فشار لاندې تروتریخوالی ورسره کیږي، هغه شزه چې د تعلیمي سطح ټیټ وي، هغه خپل په دین وارد نه وي، د یوې اړخه شزه نه پرېږدي چې په دین کې دننه خپل ځان داسې آګاه کې چې په وپوهېږي چې زما پیسې کې د انسان پیسې کې الله پروردګار کوم احکام نازل کړی دي او زما په حق له څه ویل شوي دي. او مثلا دا د نکاح مسله چې د سلو نکاح باور وکړي چې اصلا په قرآن کې اصلا داسې آیا وجود نه لري چې ته باید څلور نکاوي وتړې، ولې اصل د یو نکاح دی، یو کورنۍ ده او اصل دا دی. مهمه دا د هغه د یو ټولنې د حل لارې پاک پروردګار په خپل حکم کې د هغه وخت زمان د مقتضا سره په نظر کې د دې ستونزې د حل حکم یې کړی دی. بنان ښځه د ټولنې عظیمه برخه جوړوي او نیمه او بله برخه یې د دې روزنې لاندې ټولنې ته وړاندې شوې ده. وخت چې ښځه بې سواده وي، ښځه خپل په دین کې آګاهي ونه لري، ټولنیز آګاهي ونه لري، سیاسي آګاهي ونه لري، بنان ټولنه به دغه شاته پاتې ټولنه وي لکه زموږ چې د هر چا تر یو غلاندې مدغستلې دي، د هر مغرز ټوپک مو پر اوږه ایښی دی، ام خپل وژنو ام بل وژنو او هم ټولنه مو وتاریکو او وجهل او عقدماندګۍ ته سوق کړی ده. دا د هغه وروسته پاتې تفکر نتیجه ده چې په تاسف سره نیمه نفوذ د ټولنې د خپل فشار لاندې، د تروتریخوالي تر فشار لاندې، د ناقص العقل د تفکر لاندې او د فتنې د تفکر لاندې هغه داسې منجمد کړی ده چې هغه ښځه سي چې هغه تنفس نسي کولای، آزاد هوا کې تنفس نسي کولای، د هغه اواز، د هغه نفس، د هغه شش قید دی، هغه باندې یونیفورمونه اغوستل کیږي، د هغې اواز اورت ګڼل کیږي. بنان دا ټولنه هغه وخت کولای شي چې مختتک باندې ګامونه کیږدي چې د ټولنې ټوله د انسان تر عنوان لاندې په رسمیت وپیژندل شي او بشر او د بشري حقوقو ټوله هر هغه څه چې په دې جامعه کې د بشر حقوق تعریف سي او اسلامي عقاید تعریف سي چې په دې کې زما په یوشتمه پیړۍ کې زما وظیفه او واجب څه ده. آیا زه په شپږمه پیړۍ کې ژوند کوم که زه په یوشتمه پیړۍ کې؟
بله.
نن زموږ ټولنه د دغه سي روایتو په چوکاټ کې، د دغه سي تفکراتو په چوکاټ کې نیمې نفوذ د جامعې جامد پاتې شوی دی او نیمې نفوذ د جامعې ژرې اندازې کیږي، د لنګوي اندازې کیږي، طرز بافي اندازې کیږي او تصویرونه انځورونه حرام بلل کیږي. د وزیر تحصیلات علي شرماور خبري باور وکي خو به راځ خو راکي چې دا زموږ وزیر د تحصیلات علي دی، دی وايي په پکتیا ته تللی چې انځورونه مخبروي چې دا حرام دي. نو وخت چې تفکر داسې وجود لري زموږ ګلایه په پچیش کې.
مننه ډېر زیات مننه. ورزو خپل یو اوریدونکو هم لرو چې د خبرونه په اړه که نظر یا پوښتنه لري موږ سره شریک کړي. سلامونه وخت په خیر مهرباني.
یو سلام خورجان ته، یو سلام دې ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم سلام دیده خلکو ته.
علیکم سلام مهرباني.
خورجان موږ کوم مکتب هم غواړو، پنتون هم غواړو، کورس هم غواړو، دینی زده کن غواړو، هر شی غواړو، حقوق هم غواړو، خو د نږدې نه غواړو، د لرې نه نه، چې زه به امریکا کې اوسېږم او د باندې خارج کې به اوسېږم، زه به خپل غږ جګوم نه. زه دغه د تاسو برنامې ته چرته مېلمه کوئ، پوه شئ، داخل ته راشئ، ما سره ودرېږئ، د افغان په صفت باندې ما سره ودرېږئ، غږ جګو، د لرې نه خوند نه کوي خورجانې. زه هر وخت د تاسو لادو تعقیب کوم، دا آشنا رادو تعقیب کوم، دا خارجي رادوګانې ټول زه تعقیب کوم، خو د لرې نه لګیا، نږدې نه نه. زه خپله دغه آشنا رادو کې غږونه وباسم، د عوام د مکتبونو دار شي، زه یو دفعه ونیولم، ویوړلم امنیت ته، ماته څه ستونزه لرې مال، دغه ستونزه لرم، دار شی غواړم، زه خپله یو مهیب یم، زه خپله غواړم، زه د خورګانې حقوق غواړم، خو دغه دننه راشه چې دغه جینه غږ جوکو. مثال زه اوسېږم لندن کې یا خارج کې اوسېږم، هغه جینه دې بدې ردې وایم چې دا دولت څه دی، دا دولت څه دی، پوه شئ. دغلته راشه خورجانې، افغان سره ودرېږئ، پوه شئ، د ننګرهار نه یم، افغان یم، تخلص مې افغان دی، او دغلته ما سره ودرېږئ، دغه جینه به غږ جوکو چې زموږ خبر لرې نه، دا د لرې نه نه، ورې نږدې نه راشئ، چې ټول لاسو ورته وایو چې ورور مکتبونو نه سره څه ستونزې لرئ.
بله مننه. زمونږ درانه اوریدونکو ول چې موږ سره خپل نظریات شریک کړل د خبرونه په تړه او ترڅنګ بلابل غوښتنې په دغه برخه کې مطرح کیږي. برزو د خبرونه بس په لړ کې به د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم غږی کو. ریچارډ بنټ تازه کوم سفر کاناډا ته ترسره کړی دی چې په هغه کې د افغانستان د ښځو د حقونو په تړه باندې دوی خپل د غا کوچتلو د خپل د هڅو خبره کړې ده. هغه ستانګزی دغه ډول ناستې، دغه ډول سفرونه چې د ریچارډ بنټ له لورې ترسره کیږي، هر هغه بهرنی کوم استازی چې د افغانستان په چارو کې مسؤل ګڼل شوی دی او مسؤل دی، څومره د خوی دغه ډول خبرې اترې یا دغه ډول سفرونه د افغانستان د خلکو لپاره مؤثر تمام سوي دي؟
معنی نه د ما نظر زر نه غواړم چې خپل مسؤلیت یا د خپل د حقونو مسؤلیت یو داسې کس ته په غاړه کوم چې د نننۍ افغانستان او د اوسنۍ وضعیت راوستون کې دوی دي. زه نه غواړم چې هغوی د ما دا مسؤلیت واخلي، زه نه غواړم چې هغوی زمونږ د ښځو په نوم سفرونه ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، او اغیزه یې هم زمونږ د خویندو په ژوند باندې هیڅ یو مثبت اغیزه یا کم اغیزه هم ونه لري زمونږ د ښځو پر وضعیت. که د دوی سره د افغان میرمنو یا نجونو د کار یا د درس یا د تعلیم ستونزه وای یا د تشویش ورسره وای، دغه د نننۍ وضعیت به اوس دغه رقم ته نه و. خو څرنګه چې نور شرایط په ومنلو، پاسپورټ همدا اوس د جمهوریت په ټاپه ورکول کېږي، پیسې هماغه پیسې دي، نو دغه د نجونو د کار او د تحصیل خبره به یې هم ورسره شریکول. ابل ورځ د امریکای نماینده خلیلزاد وایي چې ما هیڅکله د افغانستان داخلي موضوعات موږ ورسره نه دي یاد کړي. نو دلته افغانان خپل مکلف دي چې سره هماغه وخت هم سره ناست وای، خپل ستونزې سره مطرح کړي وای، او اوس هم مکلف دي چې سره مطرح کړي. هیڅکله زه له خارجیانو نه تمه نه کوم او دغه مسؤلیت دوی ته نه ورکوم، او نه غواړم چې څوک یې ورکړي د دې لپاره چې دوی بغیر له دې نه چې موږ سره بیل کړي په قومونو، په ژبو، مختلف لار مو ویشي، د دوی نه موږ ته خیر نسته، او زه دوی ته تمام نه کوم، او زه باور هم نه لرم چې د دې کومه خبره به اغیزه ولري او موږ ته به څه وکړي.
ډېر زیاته مننه. هغلی عامل، ستاسو نظر څه دی؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې بالاخره د ښځو د حقونو په برخه کې دي عملا پر داسې یوې تارې، پر داسې یو مسلې باندې کار وشي چې هغه کې د افغانستان د ښځو د حقونو رعایت موجود وي؟
د ښځو د حقونو او هغه دا بالاخره خلک په دې فکر کې دي چې د پردې شاته به نور لاسونه یې چې چاته اجازه نه ورکوي، یا زما مکتب چا بند کړی دی، یا زما کار، یا زما دغه ټول دغه حالت چې راوستی چا راوستی، دا افغانان بالاخره دې نتیجې ته رسېږي. دا چې هېڅ تغییر نه کوي، دا چې هېڅوک
خپل ځان نه خوري او خپل غوږونو کې مالي شي خېری بل اخر موږ څه وایو هغه ورور چې ویل چې د افغانستان غږ پورته کېدل زه د افغانستان پورته کوم بل دا چې بل ورور ویل چې کله جلکۍ پیدا شي خلک خفګان کوي خو زه دا درته وایم چې هغه جلکۍ ښه وروزل شي زه فکر کوم احساس یې کم دی یو خلک نه لري خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خپل وطن ته تمامېږي او بل داسې ویل دا د بل کور دی که د بل کور کې ستا هغه لورکۍ ناارامه کېږي ناپوهه وي په اسلام کې پوه او ناپوه سره یو شان نه دي هغه که علم پوهه ولري د نور احترام کوي په خپل حد پېژني هغوی سره ښه کړنې کوي خپل ښه اولاد روزي خپل باسواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي.